خبرونه چې وړاندې کیږي د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري مختزي او په کیاوري چې افغان ولسمشر په جرمني کې دی او ټاکل شوی چې د منشن امنیتی کانفرنس ته وینا وکړي. له کونړ څخه تازه رپورټونه وایي چې بیګاش په پاکستاني ځواکونو د کونړ په ځینو سیمو باندې درنو وسلو ډزې کړې دي. یو ځوان هلک او یو ښځه په دې ډزو کې وشل شوي. په دې اړه په همدې خبرونه کې تازه وروستي معلومات در سره شریکو. خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتی غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه وینا وکړي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 70% خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. او د پاکستان پولیس وایي د سنه ایالت پر یو زیارت په پرونی ځان وژن کې حمله کې د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتی غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه وینا وکړي. دا غونډه نن په جرمني کې پیلېږي او دوه ورځې به دوام ولري. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست تمه لري چې د دې غونډې ترسره کېدل به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري ډېره کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم آزادي راډیو ته وویل
انتظار
مایی است که نشست در واقع باید دوی زمون تمه داده چې دغه غونډه په حقیقت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره د همکاریو د ډېرې دول عمل شي څو د هغې ګډې مبارزې چې کلونه وړاندې پیل شوې ډېر شر نتیجه واخلو. ټاکل شوې ده چې د منشن د امنیتی غونډې په څنډو کې د مشارکت او پراختیا په نوم یو تړون هم د افغان چارواکو او د اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شي. دا هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 70% کې خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. د هلمند د والي ویان عمر زواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند اداره په پام کې لري چې په راتلونکي 2 میاشت کې دغه ډول تشکیلات په بشپړ ډول له منځه یوسي. د هلمند چارواکي وایي په تیرو 2 میاشتو کې یوازې په مارجې ولسوالۍ کې 400 پولیس چې غیر حاضر وو له دندو لرې او پر ځای نور کسان ګمارلي دي. د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو خبره داسې مهال کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی د پنجشنبې په ورځ هلمند ته سفر وکړ او د والو په ګډون یې له اړوندو چارواکو سره د پولیسو د اصلاحاتو پر لارو چارو خبرې وکړې. د تاجکستان د عالي مجلس مشر ویلي د تروریستي ډلو موجودیت او د نشه یي موادو تولید او قاچاق د سیمې هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان دواړه ورسره مخامخ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې پر اساس شکرجان ظهوروف پرون په دوشنبه ښار کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. په خبر پاڼې کې راغلي چې ظهوروف په سیمه او نړۍ کې له دغو ستونزو سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. د دې خبر پاڼې له مخې د تاجکستان یاد چارواکي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیټي او د انرژي په برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی. د غور ولایت خاروال وایي د دې ولایت دولتي ادارې لسګونه میلیونه افغانۍ د غور له خاروالۍ پوره وړي دي. محمد عارف قاضي زاده وایي یوازې د دې ولایت امنی قومندانۍ او د غور د ملي اردو کنډک پور څه باندې 80 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. نوموړي ویل دغه ادارې د شتمنیو او صفایي له درکه پوره وړي دي. له ډېرو هڅو سره سره پوره وړو ادارو په دې اړه کومه تبصره ونه کړه. د پاکستان پولیس وایي د سنه ایالت پر یو زیارت په پرونی ځان وژن کې حمله کې د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د پولیسو په خبره دا ځان مرګ بریدو چې د صوفي او شاعر لال شهباز قلندر پر زیارت شوی او مسؤلیت یې داعش ډلې منلی دی. په دې پیښه کې تر 200 زیات کسان ټپیان دي چې د ډېرو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. پولیس وایي ښایي د مړو شمیر نور هم زیات شي. د پیښې په سیمه کې خیریه کارکوونکي وایي په وشل شو کې لږ تر لږه 1.5 ماشومان دي. د یوې خیریه ټولنې ویان ویلي چې داسې ښکاري برید کوونکي د دې زیارت د ښځو برخه په نښه کړې او ډېری هغه ماشومان چې له خپلو میندو سره زیارت ته راغلي وو وشل شوي دي. د سن ایالت چارواکو د دې پیښې په تړاو 3 ورځې ماتم اعلان کړی دی. د سوریې د شخړې د سولیز حل په اړه په قزاقستان کې پرونی غونډه پرته له کوم مثبتې نتیجې پای ته ورسېده. خو روسیه، ترکیه او ایران وایي دوی به په سوریه کې د اوسني کمزوره اوربند ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په استانه کې پرونی غونډه یوازې 40 دقیقې وه او راپورونه وایي چې د سوریې حکومتي پلاوي او د وسلوالو یاغیانو استازو له یو بل سره مخامخ او جلا خبرې کول رد کړل. په همدې حال کې د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو یو مشر ویلي چې موسکو ورسره زیاتې ژمنې کړي. د هغه په خبره روسیې ویلي چې د سیاسي زندانیانو د خوشي کېدو لپاره به رول ولوبوي او هغه سیمې به نه ولي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. اخوا بیا د سوریې ولسمشر بشار اسد متحده ایالاتو ته د خپل هیواد د اتباعو پر داخلېدو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د بندیز له پریکړې دفاع کړې. وایي دا ګام د تروریستانو د مخنیوي لپاره دی نه د سوریې وګړو. د امریکا ولسمشر تیره میاشت په یو اجرایي فرمان سره امریکا ته د سوریې په ګډون د اوو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو بندیز اعلان کړ. بشار اسد له فرانسوي رسنیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا ګام د هغو تروریستانو پر ضد دی چې لویدیځ ته د تلونکو کډوالو په لیکو کې ځانونه ځای کوي. د متحده ایالاتو د استناف محکمې بیا د اوو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان عملي کېدل منع ګرځولي دي. بلور ته په ټول امریکا کې پرون سمان د سلو رستورانتونو او لسګونو نورو سوداګریزو ادارو د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پالیسیو پر وړاندې د اعتراض په ډول د یوې ورځې لپاره خپلې دروازې وتړلې. دوی دا اعتراض یوه ورځ له کډوالو پرته ونومول. فعالانو له کډوالو وغوښتل چې دغه ورځ خپلو کارونو ته ولاړ نشي، سودا وانخلي او بهر څه ونخوري او خپلو ټولګیو ته هم حاضر نشي، څو وښيي چې دغه کسان د امریکا د اقتصاد او ژوند لپاره څومره مهم دي. دا کار په واشنگټن ډی سي، فلادلفیا، بوسټن، هاستن، شیکاګو او نیویارک کې شوی دی. رسنیو، ټولنیزو شبکو د دغو اعتراضونو په پلوي سره د کډوالو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان په اړه عکس العمل وښود. له دې سره سره ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته ویل چې راتلونکې اونۍ به د کډوالو په اړه نوی فرمان ورکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی له یو لوړ رتبه پلاوي سره په جرمني کې د یو ټاکل شوی چې د منشن امنیتی کانفرنس ته د تروریزم او داعش پر ضد د مبارزې په اړه وینا وکړي.
رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریزم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.
په کونړ کې چارواکي او قومي مشران وایي تیره شپه شاوخوا 10 بجې پاکستانی ځواکونو دغلته پر کورونو ډزې کړې دي. یو ځوان هلک او یو مېرمنه وژلې دي.
یو ویډیو کې دی او یو ویډیو ګور ده. دا په کې شیطان شي وی دي چې دلته خدای غږ را کوي کونړ لګېدلې دي.
افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډکس کې ډېر وروسته پاتې خودل شوی دی. په دې اړه جزئیات په همدې خپرونه کې خپرېږي. د نور ریپورټونو سربیره د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې چې د اوکراین په اړه شوې ده حال هم درکو او د خپرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان حکومت تمه لري چې د منشن امنیتی غونډې سره به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري لا ډېره شي. د افغانستان ولسمشر د منشن په 350 امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره تیره شپه جرمني ته لاړ. دا غونډه نن پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
په سیمه او په ځنګړي ډول په افغانستان کې د تروریزم او توندلاري ګواښونه هغه موضوع ده چې افغان ولسمشر به سږ کال د مونشن په امنیتي غونډه کې بحث ورباندې وکړي. ولسمشر اشرف غنی دوه کاله وړاندې هم د مونشن په غونډه کې ګډون کړی و او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځپلو یې ټینګار کړی و. ولسمشر هغه مهال ویلي و چې دا ډله سیمه او نړۍ ګواښي. د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه لري ټول هیوادونه د تروریزم پر وړاندې مقابله کې له افغانستان سره ودرېږي. دوی وایي د نړۍ مشران هم دا درک کړی دی چې هغه لیدلوري چې ولسمشر دوه کاله وړاندې مطرح کړی هغه باید جدي وګڼل سي. تروریزم یو جدي ګواښ دی. له همدې کبله موږ په افغانستان کې په لومړۍ کرښه کې له تروریزم سره جنګیږو او د نړۍ په استازیتوب جنګیږو. نو نړۍ باید زموږ شرایط درک کړي او باید له افغانستان سره ودرېږي او له ټول امکاناتو څخه د دې پدیدې په وړاندې کار واخلي. یوه امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې د هغه څه په اړه چې ګواکې ځینې هیوادونه له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي غبرګون ښودلی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن تېره اونۍ له طالبانو څخه د پاکستان، روسیې او ایران د ملاتړ او دغې ډلې ته د مشروعیت ورکولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه ریاست هم وایي تمه ده د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه هم بحث وسي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
رشم خور و نمایندگی حکومت ملت افغانستان تهدیدهای تروریسم
دی وی ولسمشر د افغانستان د دولت او ملت په استازیتوب په افغانستان کې موجود ګواښونه له نړۍ سره شریکوي. بې له شکه چې په ځینو برخو کې به په سیمه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه بحثونه وسي او هیله لرو چې نړۍ یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو په درک کولو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې کې خپله همکاري ډېره کړي څو موږ ډېر ژر نتیجه واخلو. د افغانستان ولسمشری دفتر وایي ولسمشر غنی به د منشن غونډې په څنډو کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پنس سره د تروریزم په وړاندې مبارزې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر غنی به د نورو هیوادونو لکه د آذربایجان او کروشیا له ولسمشرانو، د جرمني، ترکیه، ناروې او ګرجستان له صدراعظمانو او د روسیې، سعودي عربستان، جرمني، ایران، چین او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. شاه حسین مرتضوي وایي د دغو بحثونو اصلي تمرکز به د سیمې پر امنیت، د تروریزم پر ګواښونو او د دوه اړخیزو او څو اړخیزو همکاریو په اړه وي. یو شمېر سیاسي څېړونکي د منشن امنیتي غونډه د افغانستان دولت لپاره یو ښه فرصت ګڼي چې نړیوالو ته د دغو ګواښونو په اړه لا نور وضاحت ورکړي. یو سیاسي کارپوه میا ګل وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه د مونیخ غونډه لویه غونډه ده، د دنیا مشران دلته راځي، د دغه ناستونه یعنی ګټه پورته شي چې دوی واقعا په دې قانع شي چې یوازنۍ لاره ده چې دا ده چې یعنی ګډه مبارزه او په یو صف کې د تروریزم پر ضد باید مبارزه صورت ونیسي.
ټاکل شوی د منشن امنیتي غونډې په څنډو کې د افغانستان او اروپایي ټولنې د چارواکو ترمنځ د مشارکت او پرمختیا په نوم یو تړون لاسلیک شي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت تمه لري چې د منشن امنیتي غونډې سره به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري لا ډېره شي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کونړ چارواکي او سیمه ایز مخاور وایي تیر شپه پاکستانی ځواکونو پر دې ولایت د توپونو ډزې کړي چې له عمله یو میرمن او یو ځوان هلک وچل شوی دی. دا ډزې په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان په سین ایالت کې له پرونی ځان وژونکي حملې وروسته پاکستانی حکومت یو ځل بیا تور پورې کړ چې د اسلام آباد ضد وسلوال په کونړ او د افغانستان په نورو سیمو کې مرکزونه لري. روح الله انوري په رپورټ برابر کړی.
د کونړ امنی قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل تیر شپه لس بجې پاکستانی ځواکونو سرکانو ولسوالۍ په نولې کلی باندې د درنو توپونو له لسو زیاتې ډزې کړي چې اوی د هستوګنې په کور لګېدلې چې پکې یو مور او یو پنځلس کلن زوی وژل شوی دی. د سیمې یو تن قومي مشر حاجی جمعه خان وای ډېر ورځې کېږي چې پاکستانی ځواکونه یې د ولسوالۍ اړوند ساحو باندې ډزې کوي.
همدا کور باندې لګېدلی دی د نولۍ کېګل نومېدی د هغې دغه دي ده یو مکی دی او یو ګور ده بیا پکې شیطان شوي دي پنځلس خو دا غټ راکېټونه لګېدلي دي او پورته پسې واړم لګېدو څه دوامدار همداسې کله پنځه راکېټونه راځي او کله څلور راځي او
هغه وایي پاکستان په خولی د روغې جوړې سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو جوړولو خبرې کوي خو عملي میدان کې بیا افغانان وژني.
دا ظالمانه ډول بریدونه کوي. پاکستان هلته وایي چې موږ ستاسو سره دغه کوو دا دی او دام دې په دې مرمو باندې نه ولي سره د امنیت نه موږ تېر ناستي او زموږ سدي چې کومک نه کوي خو چې دا دې موږ پخپله نه ولي دا څه ظلم را سره روان دی قوم سره ډېر زیاتی دی صاحب.
له تېرو څو کالو د پاکستان پوځ د کونړ او په ډیورند کرخه پرتو نور ولایتونو باندې د توپونو ډزې کوي چې هم دې ډزو زیات افغانان د خپلو کورونو پریخودو ته اړ کړي چې اوس هغه ټول ساحې له خلکو خالی شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له احمد تکل اورو چې د نړۍ مطبوعاتو په خاصتو ورسپانو خبرونه د افغانستان په اړه په خپلو روسیو غاڼو کې خبره کړې دي.
د واشنگتن چاپ درې میاشتنۍ خبرونې نېشنل انټرست په خپلې وروستۍ ګڼه کې افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د احتمالي استولو په اړه یو تحلیل خپور کړی، په مطلب کې چې د دانیل ال ډیویس په قلم لیکل شوی او سرلیک دی د افغانستان جګړه څنګه بایلل کیږي. راغلی د امریکا د پوځ په لوړو پوړیو کې اوس تقریبا ټول په دې باور دي چې د منځني ختیځ او جنوبي اسیا ټولې ستونزې باید د زور له لارې حل شي، خو هیڅوک پر کوم متبادل نظر غور نه کوي. خبرونه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د امریکایي قواو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ غوښتنه د دې باور د مثال په توګه یادوي او د مطلب په دوام لیکي. په افغانستان او عراق کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د شپږ کلنې مبارزې او عملیاتو او د بهرنیو پوځي ځواکونو د روزنې له نتایجو باید د دې ستراتیژۍ د تکرار په وړاندې د یو استدلال په توګه کار واخیستل شي. لیکوال دا نتایج په ستراتیژیکه کچه بشپړه ناکامي بولي او وړاندې لیکي. په 2009 کال کې جنرال ستینلی مکریستل چې هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وو، ولسمشر ته په یو محرم لیک کې ولیکل چې که افغانستان ته نور سرتیری ونه لیږل شي نو متحد ایالات ښایي د افغانستان جګړه بایلي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما د همدې کال په وروستیو کې پر 10,000 موجودو سرتیرو سربیره د 10,000 اضافي ځواکونو د استولو طرحه تایید کړه. لیکوال دانیل ډیویس چې هغه مهال په افغانستان کې ولي کې په ډاټ سره ویل شم چې د اضافي سرتیرو د استولو یوازینی ګټه دا و چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې حکومت وساته، خو د هیواد په کچه د وسلوالو په لمنځوړو کې هیڅ مرسته ونه کړه. د نېشنل انټرست خبرونې د مطلب لیکوال د تحلیل په پای کې لیکي د افغانستان له قلمرو څخه نه اوس او نه پخوا هیڅکله امریکا ته ګواښ نه دی شوی. د لیکوال استدلال دا دی چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو عاملان په جرمنی او د امریکا په ښارونو کې روزل شوي وو، نه په توره بوړه کې. وال ستریت جورنال ورسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو د سفیر د مړینې په اړه یو مطلب خپور کړی. جمعه محمد عبدالله الکابی چې د جنوري په 10مه نیټه د کندهار د ولی په میلمستون کې په خونړۍ چاودنه کې ټپي شوی و، د چهارشنبه په ورځ سا ورکړه چې له دې سره په پیښه کې د اماراتو د وژل شویو ډیپلوماتانو شمیر شپږو ته ورسېد. وال ستریت جورنال لیکي متحده عربي امارات د څو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی و او له دې ډلې سره یې اړیکې درلودل. ورسپانه لیکي طالبانو ته نږدې حلقې ویریږي چې که د دې حملې شک پر دوی وشي نو د دې ډلې استازي چې په اماراتو کې له بهرنیو چارواکو سره لیدنې کتنې کوي ښایي دا موقعیت له لاسه ورکړي.
د پخوانی حکومت ځینی مطرح چارواکي او د حکومت سیاسي مخالف ډله وایي چې افغان حکومت باید راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د پخوانی ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې د لمانځلو په مناسبت غونډه کې ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو نیټه باید ژر اعلان شي. پاین حل کې د نوی ملي جبهه مشر انوار الحق هدي وایي چې افغان حکومت لکه څرنګه چې لازم ده د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې نه دي کړي، خو اجرایي رئیس وایي چې د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره کار روان دی او د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هم ژمن دی. نسیم شفق او په دې اړه جزئیات.
کال یوې خوا په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د بشپړې اصلاح خبره کیږي، له بل پلوه د راتلونکو انتخاباتو د ژر ترسره کېدو په اړه هم غوښتنې مطرح کیږي. د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د پنځشنبه په ورځ له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې د لمانځلو په غونډه کې هم د موضوع ته اشاره وکړه. خاغری قانونی سرګنده کړه چې افغان حکومت باید د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ژر اعلان کړي. دایوی انتخابات باید ژر ترسره او د افغانستان خلکو ته د باور وړ وي. د ملي شورا انتخابات هم ډیر مهم دي، خو په ځانګړي توګه د جمهوریت ریاست شفاف انتخابات ارزښت لري او د دې انتخاباتو شفاف ترسره کېدل یو جدي اړتیا ده. له ښاغلي قانوني مخ کې یو شمیر نورو سیاسي څیرو او ګوندونو هم ورته غوښتنې مطرح کړي او ویلي دي چې حکومت د انتخاباتي سیستم په بشپړه توګه اصلاح او د انتخاباتو نیټه د ژر اعلان کړي. د افغانستان نوې ملي جبهه چې د افغان حکومت له مخالفو سیاسي ډلو څخه بلل کیږي هم وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هغه شان چې لازمه ده اقدامات نه دي شوي. د دې جبهې مشر انوارالحق هدي هم په دې غونډه کې وویل چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره جدي اقدامات وکړي.
کلانترین مشکل ما فعلا شفافیت انتخابات است.
دی وایي زمونږ تر ټولو لویه ستونزه اوسمهال د انتخاباتو شفافیت دی. زمونږ په باور حکومت د شفافو انتخاباتو لپاره هیڅ حرکت نه دی کړی. له نهو نه وو ته د کمشنرانو د شمیر کمول زما له نظره کوم ریفورم نه دی او دا د خلکو سترګو ته د خاورو شیندل دی. سیاسي څیرې او ګوندونه ویره لري چې د تیرو انتخاباتو ستونزې یو ځل بیا په افغانستان کې تکرار نشي او خلک په انتخاباتو خپل باور له لاسه ورنکړي، خو افغان حکومت وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د پاموړ کارونه شوي او په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو ټاکل په دې برخه کې د افغان حکومت له مهمو اقداماتو نه بلل کیږي. په عین حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې وویل چې افغان حکومت د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره ژمن دی او د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل د دې هیواد د سلامتۍ ضامن دی.
برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه
دی وایي د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل او انتخاباتي اصلاحات چې د شفافو انتخاباتو سبب وګرځي مهم دي. انتخاباتي اصلاحات یوه لویه دوسیه وه چې یوه برخه یې تطبیق شوې او ډېر څه په مخ کې لرو. نن د سلامت ضامن څه بلل کېږي؟ د خلکو په لاس د برخلیک ټاکل د شفافو سراسري او عادلانه انتخاباتو له لارې. بلخوا د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د دوی تمه داده چې خپل عملیاتي پلان او د انتخاباتو د ترسره کېدو تقویم په حمل میاشت کې حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې انتخاباتي اصلاحات او په شفاف ډول د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل د عامو خلکو جدي غوښتنه هم ده او نړیوالو هم ټینګار کړی چې د ملي وحدت حکومت باید انتخاباتي سیستم اصلاح او راتلونکي انتخابات په عادلانه توګه ترسره کړي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
عادلانه فیصله او منګوله واک در شری.
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا پکړم په دښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لا شي.
ازادي رادیو یو سر 206 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډکس کې ډېر وروسته پاتې خودل شوی دی. په یو نوي ریپورت کې چې د چهارشنبه پر سپور شوی د قانون د حاکمیت د پانګونو پر وړاندې په دولتي ادارو کې د پیچلو پړاوونو او نورو پرتو ستونزو یادونه شوې ده، خو په انډکس کې له افغانستان وروسته ګڼ شمېر هغه هیوادونه هم شته چې د اقتصادي پرمختګ له پلوه له افغانستان نه ډېر مخکې دي. احمد تکل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د 2018 کال د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډکس کې په 133 ځای کې راغلی. په جدول کې هانګ کانګ، سنگاپور او نیوزیلند لومړي درې ځایونه خپل کړي. کاناډا او متحده عربي امارات په 8 او 10 ځای کې، برتانیا په 12، د امریکا متحد ایالات په 10 او ترکیه په 16 ځای کې راغلي. چین په 111، پاکستان په 141 او هند په 143 ځای کې راغلي. د هیوادونو اقتصادي وده ته په پام سره دا انډکس ښایي یو څه عجیب ښکاره شي، نو دا پوښتنه سمدستي ذهن ته راځي چې د اقتصادي خپلواکۍ معیارونه کوم دي. د 2018 کال د اقتصادي خپلواکۍ انډکس چې د هیریټیج فاونډیشن تحقیقاتي مؤسسه یې هر کال خپروي، د هغو پراخو اسانتیاو جزئیات خپره کړي دي چې خلک په آزادو ټولنو کې ترې برخمن دي. نو ځکه عراق، لیبیا، سوریا، سومالیا او یمن چې د بی امنیتۍ له کبله سروې پکې ناممکنه وه، او همداراز لختنشتاین د اروپا کوچنی هیواد چې اقتصادي تر ډیره له سویس سره تړلی دی، په دې فهرست کې نشته. د افغانستان نوم له اوکراین دوه شمیرې او له ترکمنستان څخه شپږ شمیرې مخکې او له اکوادور، لایبریا او چاد څخه وروسته په 133 ځای کې راغلی. د افغانستان نوم د لومړي ځل لپاره په دې انډکس کې یاد شوی. هریټیج فاونډیشن په خپل راپور کې وایي دا ښیي چې په افغانستان کې اوس ځینې مهم اقتصادي معلومات ترلاسه کېدای شي. راپور زیاتوي چې افغانستان په تیره یوه لسیزه کې چټکه خو ستونزمنه اقتصادي وده کړې ده. رغونه او کرنه هغه مهم ډګرونه یاد شوي چې د راپور له مخې د افغانستان له اقتصادي پرمختګ سره یې مرسته کړې. راپور د سوداګرۍ په نړیوال سازمان WTO کې د افغانستان غړیتوب هم مهم بللی، خو په عین حال کې یادونه کوي چې سیاسي ابهام او امنیت هغه ستونزې دي چې لا هم په دې هېواد کې شته. د هریټیج فاونډیشن راپور زیاتوي چې د قانون د حاکمیت په وړاندې د ټول افغانستان په کچه لا هم ستونزې شته او په همدې دلیل افغان حکومت خلکو ته د اساسي خدماتو په رسولو کې پاتې راغلی. اداري فساد بل هغه ستونزه ده چې په راپور کې یادونه شوې. راپور زیاتوي چې فساد د افغانستان د محکمو او بانکي سکتور مؤثریت زیانمن کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل روسي سیال ته ویلي که چیرې د مسکو او د امریکا د نوې ادارې ترمنځ د همکاري خبروي نو کرملین باید د اوکرین په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دې موضوع جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنځم په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته ویلي چې متحده ایالات په هغو برخو کې چې د امریکا د خلکو په ګټه وي له روسیې سره کار کولو ته آماده ده. ټیلرسن د پنځم په ورځ د جرمني په بون ښار کې د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډو کې له خپل روسیې سیال سره تر لیدو وروسته ویلي چې د ټرمپ اداره تمه لري روسیه د اوکراین په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې موږ د نویو ګډو همکاریو د زمینو په لټه کې یو، دا تمه لرو چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د منسک تړون په برخه کې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي او په اوکراین کې د ستونزو د کمولو لپاره کار وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر لیدنې وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي شک نسته چې متحده ایالات به له خپلو متحدینو سره د ستونزمنو نړیوالو مسایلو د هواري په برخه کې کار کولو ته ژمنه وي. سرګی لاوروف تر دې لیدنې وروسته ویلي چې دوی د سوریې، اوکراین او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. موافقه یې کړې چې په هغو برخو کې چې دواړه هیوادونه ګډې ګټې لري باید پر مخ ولاړ سي. لاوروف دا هم ویلي چې ټول اختلافات هم په یو ځل نه هواریږي. دا وایي دا ښکاره ده چې موږ نسو کولای ټول مسایل حل کړو. زه فکر کوم هغه به د روسیې او امریکا په څیر دوه لویو قدرتونو ترمنځ هیڅکله هم په بشپړ ډول حل نسي، خو زموږ مشترک درک دا دی چې هر ځای چې زموږ ګډې ګټې وي موږ باید پر مخ ولاړ سو. لاوروف وایي له ټیلرسن سره په خبرو کې د امریکا له خوا پر مسکو د بندیزونو پر موضوع خبرې ونه سوې. دوی وایي ګمان کوي د دواړو هیوادونو ولسمشران به ډېر ژر له یو بل سره وګوري. په بن کې د مسکو او واشنگټن د دغو دوو لوړپوړو چارواکو د لیدو سره هم مهاله د دواړو هیوادونو لوړپوړو پوځي چارواکو د آذربایجان په باکو کې سره لیدلی دي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد له خپل روسي سیال جنرال والری ګراسیموف سره کتلی دي. د روسیې د دفاع وزارت تر دغې لیدنې وروسته وویل چې دواړو جنرالانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هواري پر لارو چارو بحث کړی دی او دواړو لورو د اړیکو پر دوام موافقه کړې ده. د روسیې ولسمشر تر دې لیدنو وړاندې ویلي و چې د روسیې او امریکا د استخباراتي ادارو ترمنځ د اړیکو بیا رغول به د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغیزمن تمام سي.
خبری است؟ یو جاپانی څیړونکی بریالی شوی چې د غاښونو داسې کریم جوړ کړي چې د غاښونو په چولو او درزونو کې ننوځي او د غاښونو مینا ترمیموي. دا کریم ډېرې ګټې لري، تر ډېره د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا کموي. ویل شوي چې دا کریم د غاښ د مینا وظیفه اجرا کوي، خو توپیر یې دا دی چې دا کریم اوبلندي او په اسانه د برس په وسیله د غاښونو مختلفو برخو ته رسیږي. د نورو کریمونو په شان د غاښونو د پاکولو او سپینولو کار هم ورکوي. د دغو کریمو مختری وایي چې ممکن د دغو کریمو استعمال د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا زیاته کم کړي. د دغو کریمو په ترکیب کې اپیټیټ هیدروکسی یا کریستالي کلسیم شامل دي. کله چې دا کریم پر غاښونو ووهل شي، پر غاښونو داسې ماده خپروي چې له درو دقیقو وروسته د غاښ پر مینان خلی او د غاښونو درزونه پټوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رایي ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام په مستقیم ډول د سهار لونه د ماښام تر اوسه پورې اورېدلی شئ. او د غراس په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان ټوله سیمه او اف ایم سل اشاریه 15 څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول واورئ. لس نیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. دا غونډه نن په جرمني کې پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې اویا په سلو کې خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. د تاجکستان د عالي مجلس مشر ویلي د تروریستي ډلو موجودیت او د نشه یي موادو تولید او قاچاق د سیمې هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان دواړه ورسره مخامخ دي. د غور ولایت خاروال وایي د دې ولایت دولتي ادارې لسګونه میلیونه افغانۍ د غور له خاروالۍ پوره وړي دي. د پاکستان پولیس وایي د سن آلت پر یو زیارت شهباز قلندر باندې پرونی ځان وژن کې حمله کې د مړو شمیر 15 اویا ته لوړ شوی دی. د سوریې د شخړې د سوله ییز حل په اړه په قزاقستان کې پرونی غونډه پرته له کومې مثبتې نتیجې پای ته ورسېده. د سوریې ولسمشر بشار اسد متحده ایالاتو ته د خپل هیواد د اتباعو پر داخلېدو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د بندیز له پرېکړې دفاع کړې او وایي دا ګام د تروریستانو د مخنیوي لپاره دی نه د سوریایي وګړو. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځانګړي استازي نیکی هیلی دا نه مني چې متحده ایالات د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړو د هواري لپاره د دوه دولتونو له پالیسۍ تیر شوی وي. د خبرونې پاتې برخه ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیک هلی مومنه. د ځوان فکر خبرونه ده او زه شاه محمود شینواره مو د دې خبرونې کوربتوب کوم. دا ځل د ځوان فکر خبرونه د ننګرهار ولایت یو څو تن ځوانانو ته ځانګړې شوې ده او موضوع مو هم سیاست ته د ځوانانو لیوالتیا او په سیاست کې د ځوانانو رول دی. په دې هیله چې د خبرونې تر پای سره ملتیا وکړي د خبرونې قربانې دي محمد ابراهیم د ژورنالیزم پوهنځي د دریم صنف ماسل او دارنګا فرید احمد شینواری د پښتو څانګې د ماسترۍ پروګرام د ورستی کال زده کوونکې. ځوانان د وی ټولنې د بقا سر لوړی او خیرازی هغه ستره قوه ده چې د هغې ټولنې د پیاوړتیا او سلامتۍ هر تمه د هغې ټولنې د فعال ځوانانو څخه کیږي. نو ځکه همدا ځوان انرژي ده چې په سیاسي، کلتوري، اجتماعي او فرهنګي برخو کې د هغې د ټولنې د ښې حکومتولۍ او رهبرۍ استازیتوب کوي. اوسنۍ حالاتو ته په کتو پکار ده چې ځوانان په سیاسي مسایلو پوهوسي او په سیاست کې فعال ونډه واخلي، ځکه په دې سره هغه سیاسي فعالیتونه کوم چې په آزاد ډول د یو هیواد ترقی او پرمختګ سبب ګرځي همدا ځوانان دي چې په سیاسي توګه هر څه قابو کولی شي. دا چې څنګه کېدلی شي چې سیاست ته ځوانان لاره پیدا کړي او په سیاسي مسایلو کې ځوانان فعاله ونډه واخلي، په همدې موضوع نن د خبرونې میلمنو سره بحث کوو. نو په لومړي سر کې راځو ابراهیم صاحب، تاسو ته ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې ځوانان څومره لیواله دي چې دوی سیاست ته مخه وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در څنګه مخ کې تاسو ته او د میز ګران مېلمته او تاسو همکارانو ته تخنیکی همکار ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویلې، ځوانان د یوې ټولنې یو قشر دی، یو ځواک دی چې دوی کولای شي هر نو حالاتو ته یو مثبت بدلون ورکړي. نو زمونږ په اوسنۍ حالاتو کې چې په هیواد کې تقریبا د څلورو لسیزو را په دې خوا جګړه روانه ده او د دغه مشکلاتو سره سره زمونږ ځوانانو په تیرو څو کلونو کې دا ثابته کړې ده چې دوی کولای شي په سیاست کې رغند رول ولووي. خو بدبختانه د بعضې ملحوظاتو په خاطر او د بعضی شخصي ګټو په خاطر ځوانان د سیاست څخه لري ساتل شوی دي.
یعنی ځوانان غواړي خود دوی مخه نیول شوی ده؟
بالکل همداسې ده. ځوانان غواړي، ځوانان ډیر لیواله دي چې په سیاست کې رغنده رول ولوبوي او په سیاست کې برخه واخلي. هیره دې نه وي چې همدا ځوانان دي چې راتلونکی به د همدوی په لاس وي او دا هیواد به د همدوی په مټو باندې څرخي. نو که چیرته زمونږ د اوسني عصر سیاسون او هغه کسان چې د دولت چارواکي دي، دوی غواړي چې زمونږ هیواد په راتلونکي کې ترقي وکړي او په راتلونکي کې د اوسني مشکلاتو مخنیوی وشي، نو باید ځوانانو ته په سیاست کې پوره ونډه ورکړي.
تاسو ویل چې ځوانانو مخه نیول شوې، دغه مخه چا نیولې ده؟ آیا خپل حکومتي چارواکي نه غواړي چې ځوانان سیاست ته مخه وکړي او که نه؟ دلته ځینې سیاسي کړۍ دي چې هغوی د ځوانانو مخه نیول ده چې هغوی په سیاست کې فعاله ونډه ونه لري.
که چیرته د حکومت جوړښت ته مونږ وګورو، د حکومت جوړښت خپل په د سیاسي کړیو څخه جوړ شوی او هغه سیاسي کړۍ دي چې هغوی فقط دغه حکومت او سیاست خپل میراث ګڼي. تاسو به ډیر داسې مثالونه تاسو سره ژوندي پاتې وي چې یو کس جنرال وي، د هغې کاغه د وظیفې نه برکنار کیږي یا هغه وژل کیږي یا وفات کیږي، د هغې زوی د هغې په ځای باندې مقررېږي یا د هغه ورور د هغه په ځای مقررېږي، در حال چې موږ په هماغه ټولنه کې د هغې ډیر ښه بدیل لرو. داسې ځوانان شته دي چې کولی شي د هغې نه ښه کارکردګي وښیي، ولې متاسفانه چې زمونږ حکومت یا دا دی چې دې ته متوجه نه دی او یا دا دی چې په دې مسله باندې کار نه کوي. ګرچې په دې وروستیو کې ولسمشر یو برنامه جوړه کړې ده چې د ځوانانو دپاره، هغه ځوانان چې د پوهنتونونو څخه نوي فارغېږي هغوی ته به مستقیما د هغوی سره مرکې کیږي او هغوی به وظیفو ته،
یعنی د وړتیا له مخې به
هغوی خپل کاري دندې به ورته سپارل کیږي. دا کار ضروري دی خو په کافي اندازه نه دی، چون هغه ولایتونه هغه ولسوالۍ چې په لرې پرتو سیمو کې دي یا ناامني پکې زیاته ده، هغلته بیا د دې کار لاسرسی ډیر کم دی او په کم اندازه دی. ولې یوه بله مسله چې زمونږ هغه قشر ځوانان چې په دې تیرو لسو کلونو کې دوی څه زده کړي وو، څه یاد کړي وو، دوی په تدریجي ډول د هیواد څخه بهر ووتل، د دې وجه هم دا وه چې زمونږ بعضی تبلیغاتي او بعضی سیاسي کړیو هغه لاسوهنې او هغه مسایل وو د ګاونډي هیوادونو چې بالاخره دوی دې ته مجبور شول چې هیواد پرېږدي، او چون په هیواد کې د کار زمینه نه ده مسایله، نو دغه ټول عوامل د دې باعث شول چې زموږ ځوانان هیواد پرېږدي.
ډېره زیاته مننه. راځو فرید احمد شینوارې تاسو ته، تاسې دا ووایئ چې لکه څنګه چې ابراهیم ورور دا خبره وکړله چې ځوانان غواړي چې په سیاست کې فعاله ونډه ولري، ولې د هغوی مخه نیول شوې ده؟ هغه که سیاسي کړي دي او که نور کسان، خپل ځوانانو ته څه پکار دي چې دوی خود مختار واوسي او خپله په سیاسي مسایلو کې فعاله ونډه ولري؟ څه کول ورته پکار دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه. لکه څنګه چې مخکې ابراهیم ورور ویل، د ځوانانو لپاره رښتیا هم د دولتي چوکاټ کې داسې خاص کوم پروسیجر یا دوی لپاره کومه تګلاره موجوده نه ده چې ځوان وکولی شي چې ځان د سیاست پوړیو ته ورسوي او یا وکولی شي چې د سیاست میدان ته ودانګي. نو په همدغې خاطر حکومت ته هم پکار دي چې د ځوانانو دپاره دغسې تګلارې جوړې کړي. موږ اوس فلحال د اطلاعات و کلتور په تشکیل کې یو معینیت لرو د ځوانانو په د حقوقو دپاره، خو فکر نه کوم چې دا د ځوانانو دپاره کافي وي. لکه څنګه چې موږ ګورو د ټولنې 15-16 تقریبا 90% نفوس ځوانان تشکیلوي، او دا هغه ډله ده چې همدغه باندې یو ملک پرمختګ کولی شي او همدغو څخه زموږ آینده سیاسي هم نه وځي. نو په اوس وخت کې حکومت هم دی کې ناغیړي کړي او حکومت هم دومره کار ځوانانو ته نه دی کړی لکه څومره چې ورته ضرورت دی. او که دغه سیاسانتیاوی برابر شي ولی نه افغان ځوان د هیڅ نه کم نه دی او افغان ځوانانو ځان په نړۍ کې ښودلی چې هغوی هر څه کولی شي او هر ډګر کې دوی ځان کامیابولی شي. نو زه وایم اسانتیاوی ورته برابر شي، د حکومت د خوانه دوی ته چانس برابر شي.
روښانه شي چې لکه څه ډول اسانتیاوی؟
اسانتیاوی خو ډېرې زیاتې دي اوس، لکه مخکې مې چې درته وویل، د ځوانانو دپاره یو دوی یو معینیت لري چې هغه د ځوانانو دپاره هېڅ نه دي کړي، فقط په نوم معینیت دی. ځوانان باید حد اقل حکومت کې د وزارتونه دوی دپاره زیات شي، د دوی د حقوقو د غوښتلو او د دوی د کار کولو دپاره ادارې زیاتې شي. حکومت باید په دغې خپله بودیجه مصرف کړي، نو کولای شي چې بیا ځوان پرمختګ وکړي، سیاست ته مخه کړي او نړۍ سره مقابله وکړي.
ډېره زیاته مننه ابراهیم صاحب. دا را سره منئ چې اوس هم ځوانان په سیاسي مسایلو کې فعال دي خو په خپلواک نه دي؟
بالکل همداسې ده. که چېرته ځوانان خپلواک وي نو دوی کولی شي، لکه مخکې چې ما وویل، دوی کولی شي چې د ټولنې یو لوی قشر ته یو مثبت بدلون راوړي. او چون دوی ته موقع نه ده ورکول شوی او دوی باندې کار نه دی شوی، نو همدغه عوامل د دې دي چې ځوانان وروسته پاتې دي. ځوانان کومه داسې فعاله ټولنه نه لري، ځوانان داسې یو بسیط شوی یا یو متحرک حرکت نه لري، یووالی نه لري. نو دغه هغه څه دي چې زمونږ اوسني مشران باید ځوانان دې ته وهڅوي، ځوانان دې ته وادار کړي چې سره راټول شي، دوی سره کینوي او بالاخره د دوی نه شخصیتونه جوړ کړي. چون دا زمونږ د هیواد او زمونږ د
په غیر مستقیم ډول باندې ابراهیم صاحب ځینې سیاسي کړي دي چې هغوی یو ډول دغه ادعاوې کوي چې دوی ځوانانو ته وخت ورکړي او ځوانان یې راغونډ کړي دي. په ورته وخت کې ځینې ځوانان بیا دا وایي چې ځوانانو د استعداد څخه استفاده روانه ده، یعنی سیاسي مسایلو کې د ځوانانو څخه استفاده ده.
بالکل، دوی به وخت ورکړی وي. یو تعداد هغه ځوانان چې هغه د دوی په ګټه کار کوي او یا داسې خلک وي چې هغه د دوی په هغه سیاسي ګوند غړیتوب ولري. خو په ټوله کې لکه څنګه چې تاسو وویلې، دې کې هم شک نشته چې د ځوانانو د قوت نه، د ځوانانو د انرژي نه د خپل سیاسي هدف لپاره ګټه اخیستل کیږي. که چیرته مونږ داسې ووایو چې په ټوله کې لکه په هغه ساحو کې خاصتاً چې نامنی ده، د ځوانانو څخه سیاسي ګټه په مختلفو ډلو اخیستل کیږي، لکه بعضی محلي پولیسو ته جلبیږي، بعضی ځوانان دې ته مجبور کیږي چون کار نشته دی، روزګار خراب دی، خلک مجبور کیږي چې د مخالفینو سره یو ځای شي. همدغه مسائل دي چې ځوانان هم د سیاست نه لرې پاتې کیږي. راتلونکی نسل چې کوم تاسو ګوري د تعلیم او د سیاست سره دومره خاص علاقه نه ښیي، وجه یې همدا ده چې دوی ته موقع نه ده ورکول شوی. که چېرته موقع ورکول شي، زمونږ ورور وویل چې افغانان هر نوع استعداد لري، بدون د قلم او بدون د ټوپک څخه مونږ د قلم استعداد لرو، مونږ هر نوع استعداد لرو، کولای شو چې خپل ځان ثابت کړو. ځوانان او تنکی، خاصتا تنکی ځوانان، هغه ځوانان چې د دوی عمر لا د دې نه دی چې د دوی فکر پوره مثبت فیصله وشي کولای، یا په بل معنا باندې داسې ووایو چې هغه ځوانان چې لا تر دې دمه د دې وړتیا نه لري چې د ښه او د بد ترمنځ تفکیک وکړي، د داسې ځوانانو نه ډېرې زیاتې استفادې روانې دي په مختلفو په شکل د اشکالو باندې. د دې نه استفاده روانه ده او ځوانان په غلطه لار باندې سوق کیږي.
مننه فرید احمد صاحب. که تاسو راته وویل لکه څنګه چې ابراهیم ورور ویل چې په د جګړې په ډګر کې په دواړو لیکو کې په اول خط کې قرباني ځوانان ورکوي ولی سیاسي استفاده ته نور مشران کوي، نور څه عوامل دي چې ځوانان دغسې قرباني کیږي یا دوی مخه کړي ده؟ آیا د مجبوریت له مخې دي که نه نور فشارونه هم شته دی؟
خلک مخکې چې ما وویل د حکومت د خوا نه نه توجه چې ځوانانو ته توجه نه کوي، یو لامل دا کیدای شي چې ځوانان سیاست میدان ته ناراضي او سیاسي فعالیتونه نه کوي. بل مهمه مسله چې هغه د زمونږ د ټولنې اقتصادي وضعیت دی چې د افغان ځوان اوس داسې حالت کې دی چې هغه د خپل جیب خرچه پوره کوي، نشي پورا کولای د خپل کورنۍ خرچه نشي پورا کولای نو هغه سیاست ته څنګه ودانګي نو د اقتصادي لامل اقتصادي لامل هم یو بل لامل کېدای شي د حکومت د نه توجه تر څنګ او همدارنګه بې سوادي چې زموږ ځوانان اکثر بې سواد دي چې دغه کارونو سره قرباني کیږي او هغه خپل اصلي لوری چې دوی لپاره دی چې هغه کوم اصلي لاره د ځوان لپاره ده چې باید د ملک د آبادۍ او هغه که سیاسي لارې نه وي او که د اقتصادي لارې نه وي د ملک آبادي وي او خپل ملک د پرمختګ وي د هغې نه بې لارې شوي دغه څو لاملونه دي.
مننه ابراهیم صاحب. یو موضوع چې باید لږ روښانه شي د په سیاست کې یا سیاسي مسایلو کې د ځوانانو د ونډې مسله چې کله موږ یادو دلته دوه برخې دي، یو د زده کړې پر مهال باندې او یو د زده کړې نه وروسته. ستاسې په نظر باندې کوم وخت ډېر غوره دی؟
تر ډېرې اندازې پورې لکه څنګه چې زه خپل یو محصل یم او د زیاتو محصلینو سره په تماس کې یم مستقیما، هغه محصلین چې په تیرو دورو کې په تیرو وختونو کې فارغ شوي دي هغه محصلین د کار پسې ګرځي او دوی چې کله د کار پسې ځي نو دوی ته یوازینۍ بهانه همدا ورکول کیږي چې تاسو کاري تجربه نه لري. نو که چیرته یو څوک کار ونه کړي او نو کاري تجربه نه پیدا کیږي، ولې دغه زمینه دغه چانس ځوانانو ته نه ورکول کیږي؟ بالاخره د دوی هغه سرنوشت چې دی د شروع نه په رشوت او په اختلاس باندې شروع کیږي. دی مجبور دی چې یو چاته څه رشوت یا پیسې ورکړي تر څو چې دی یو ځای کې دنده پیدا کړي. نو وخت چې یو څوک په رشوت باندې مقرر شو نو هغه مجبور دی چې رشوت واخلي. بالاخره همدا مسایل دي چې د تعلیم نه تر ډېر اندازې پورې ځوانانو نه استفاده د تعلیم نه وروسته وختونه کې کیږي، چون دوی په دغه وخت کې د خپل کورنۍ ته نه غواړي چې نور د اوږو بار وي، چون یو ځوان 12 کاله مکتب وایي 4 کاله پوهنتون وایي نو تقریبا 14 کاله پر کورنۍ زحمت ایسته. بالاخره دا ځوان هم یو احساس ځان سره لري چې خپل کورنۍ ته اوسه وکړي. نو همدا وجه ده چې دا ځوان مجبور کیږي چې د هرې لارې نه وي د خپلې کورنۍ هغه احسان بیرته پوره کړي. نو مجبوریت نه د دې ځوان د مجبوریت نه استفاده کیږي او بالاخره دا ځوان
په غلطه باندې اوس کوم پوهنتونو ته وګورو پوهنتونو کې ځینې سیاسي فعالیتونه کیږي. ساس په نظر باندې آیا دا درسته ده؟
په پوهنتونونو کې تر ډیره پورې د کې شک نشته لري چې سیاسي فعالیتونه به پکې وي او مخکې هم وو، خو د پوهنتون چې دی دا د پوهنې او د تربیې ځای دی، دا د سیاسي مسایلو ډګر نه دی، نه د کوم سیاست دپاره دا خلک راوتلي دي. زما په ټولو محصلینو باندې دا یو غږ کوم ور باندې چې خپل تعلیم ته مخه کی او هغه هدف سپیشلی هدف دوپاره چې دوی راوتلی دی هغه خپل هدف ته ځان ورسوي چې هغه د دوی تعلیم دی. بیا د تعلیم نه وروسته که دوی کولای شي په سیاست برخه کې وي یا په هر برخه کې وي خپل وړتیا وخی د خپل وړتیا د مخې د مختلف شي، نو زما په نظر دا به خبره وي.
یعنی د پانتون په جریان کې سیاسي فعالیت د دوی په زده کړو باندې اغیز لري؟
بالکل مستقیما اغیز لري، چون کچیرته داسې یو مثال ورکو چې دوه مختلف مخالف ډلې دي، دوه مخالف سیاسي ډلې دي، دواړه ډلې په یو پوهنتون کې په یو پوهنځي کې او په یو صنف کې دوه کسان لري. نو دغه دوه کسان چې د مختلفو نظریو سره دي یو سیاسي ډله به د بلې سیاسي ډلې په خلاف باندې خبره کوي او بالاخره دا شخړه د دې دواړه محصلینو ترمنځ راځي چې دا مستقیما د دوی په تعلیمي دوره باندې اغیز لري. دوی خپل درس ته فکر نه کوي، دوی بالاخره بدون د دې چې په دې فکر وکړي دوی دغه مسله حتی کولې د امکان تر بریده دغه مسله د دوی شخصي شخړې ته ځي. خدای مکړه داسې حالات راشي چې زمونږ یو محصل چې پاغې باندې مصرف شوی دی، پاغې باندې وخت ضایع شوی دی، پاغې باندې کورنۍ مصرف کړی دی، بالاخره د بیت المال نه چې هغه استاد معاش اخلي هغه په ده باندې مصرف شوی دی، دا ټول ضایع شي او د خاورو سره خاورې شي او داسې یو مشکل راپیښ شي چې خدای مکړه یو د منځه لاړ شي یا پکې بندي شي یا داسې ټپي شي چې هغه د په راتلونکي کې د استفادې وړ نه وي یا ترې نه څوک د ټولنې دپاره د خدمت وړ نه وي.
ډېره زیاته مننه فرید صاحب. ابراهیم صاحب خبرې تاسو واورېدلې، یعنی په ټوله کې ځوانانو ته پکار ده چې د پوهنتون د زده کړو پر مهال باندې ځوانان خپل سیاسي شعور قوي کړي او د فراغت نه وروسته باید فعاله ونډه ولري. د فراغت نه وروسته ستاسو په نظر باندې که چېرته دې نظر سره موافق یاست، نو بیا څه ډول یعنی دوی د حرکت د کوم ځای نه پیل کړي او څنګه کېدلی شي چې ځوانان منسجم شي او بېطرفه او خپلواک حرکت دوی پیل کړي؟
نو دا خو د ځوانانو د خپل سیاسي شعور پورې اړه لري. که چېرته یو ځوان وي چې هغه د پوهنتون د دورې د وخت نه د یو سمت پورې تړلی وي او د هماغه ته کار کړی، نو هغه مجبور دی چې هماغه کس سره کار وکړي. که د خپل تعلیمي دورې د پای ته رسېدو نه وروسته هغه کوم سیاسي فعالیت کوي، نو هغه هلته کار کوي. بل د ګوندونه په افغانستان کې خو موږ ګوندونه لرو، خو دومره خاص ګوندونه نشته. اوس که چېرته را پیدا شي د ګوند د لارې ځوانان کولی شي چې فعالیت وکړي.
خو د ګوند لارې نه بیا هم هماغه موضوع شله دی چې مخکې ابراهیم صاحب وویل چې اکثره ځوانان بیا د نورو سیاسي هدفونو ښکار کېږي، د هر ګوند پالیسي معلومه ده.
نه خو دا همدغه ځوان هم که ځان ته ځوان ووایي او چې زه کولای شم او په ځان دا باور لري چې زه کولای شم چې زه ملک جوړولی شم، نو دا خپله یو ګوند جوړ کړي، خپله یو ټولنه جوړه کړي، همدا ځوانان د ځان سره راټول کړي، دغه نظریه د خلکو ته ورکړي چې زه ځوان یم، زه کولای شم دا ملک جوړولی شم، دې ملک ته خدمت کولای شم، نو ځان سره خلک یو ځای کړي، نو ځوان کولای شي چې وایي.
په وروستۍ برخه کې ابراهیم صاحب راځو، ستاسو خپله پیغام څه دی؟
البته زمونږ په هیواد کې مختلف تیوریګانې عملی شولې او خلکو ورته د عمل جامه ورکړله، چې د هغې څخه زیات مظاهرات یا لاریونونه خلکو وکړل چې د دې پایله هم مثبت نه ده. نو زما په نظر باندې که چېرته ځوانان غواړي چې په راتلونکي کې د سیاست ډګر ته او یا کوم بل هدف چې دوی لري هغه چې د هیواد په ګټه وي او دوی هغه وړتیا لري، که چېرته غواړي دوی چې په دغه سې مسایلو کې ګډون وکړي، نو د دوی لپاره پکار ده چې د یو منسجم پلان په ترڅ کې ځان لپاره یو ستراتیژي غوره کړي، د ځان لپاره یو هدف وټاکي چې په کوم وخت کې دوی څه وکړي. لکه کولای شي دوی چې یو برنامه ځان سره ولري د دوو کلونو یا د دریو کلونو یا د پنځو کلونو لپاره، چې د دغه برنامه د مخې دوی کولای شي چې دوی مخته لاړ شي. البته که یو ځوان دا توقع لري چې زه د یو ګوند رهبری وکم یا د یو سیاسي قشر رهبری دی وکم، نو دا هیڅکله امکان نه لري چې دفتن دی د پوهنتون څخه فارغ شي او د یو ګوند رهبر شي. نو د ده لپاره پکار ده چې اول د دې ګوند غړیتوب ولري، بیا په دې ګوند کې خپل هغه سیاسي شعور، خپل هغه پوهه دا ثابته کړي، او تر څو چې دی خپل هغه وروستي هدف ته چې پنځه کلنه یا شپږ کلنه ستراتیژي ده د هغه ته ځان ورسوي.
مننه ښاغلی فرید. په آخري شېبو کې که لومړی دا راته ووایي چې په دې اوس وخت سره په اوسني نظام کې ځوانانو لپاره چې څومره لازمه ده هغسې ونډه ورکړل شوې ده په سیاسي مسایلو کې؟
نه، تا خو مخکې ما وویل په خپلو خبرو کې چې افغان ځوان ته چې څومره په کار ده، او افغان ځوان یا په عموم په ټوله نړۍ کې چې د ځوانو د نفوس فیصدي موږ وګورو، په افغانستان کې ځوان ته هغومره حق نه دی ورکول شوی لکه څومره چې ځوان ته په کار ده. نو حکومت په دې برخه کې ناغېړي کړي او ځوان ته خپل حق نه دی ورکړی او ستونزې لري.
او ستاسو پیغام څه دی یا د حکومت نه مو غوښتنه څه ده چې هغوی په دې برخه کې باید څه وکړي؟
خزما خو د ځوان نه اول دغه غوښتنه ده چې لطفا د بل دپاره ځان مه مصرفوئ، خپل فکر وکاروئ او خپل هغه کارونه وکړئ چې هیواد پرې آبادیږي او دې ملک ته پرې ګټه رسي، او بل چا باندې ځان مه خرڅوئ، د خپل ملک دپاره کار وکړي. او حکومت ته مې غوښتنه دا ده چې ځوانانو ته تر اوسه پورې دې څوارلس کلنه پنځلس کلنه دوره کې کار چې څومره په کار دی ځوان ته نه دی شوی، باید حکومت په دې برخه کې ځوانانو ته ونډه ورکړي، حکومت په جګو چوکیو کې، حکومت په هره برخه کې ځوان ته د کار زمینه مساعده کړي، ځوان ته خپل حقوق ورکړي، څومره چې د ځوان حق دی هغه باید ورکړل شي.
که په لنډه سي پرتله کې چې نسبتا د مخکنی نظام او اوس چې د ملی وحدت حکومت رامنځته شوی دی، هغه نظام ته په پرتله باندې په دې نظام کې نسبتا یو څه حق ورکړل شوی دی، یعنې کوم تفاوت شته که نه؟ هماغه شی دی.
تفاوت خو طبعاً هغه حکومت چې و هغه د یو داسې دورې نه وروسته حکومت و چې زموږ ملک کې د تغییر دوره وه، چې تغییر راغی او ځوان ته د تعلیم زمینه مساعده شوه، ځوان ته د کار زمینه مساعده شوه، ځوانانو ماسټریانې وکړې، بهر ملکونو ته لاړه، هغې ځنې لوړې زده کړې راوړې. تر اوسه پورې چې دلته کوم ځوانان دي تعلیمونه یې وکړه، خو بدبختانه باید ویم چې دې حکومت نه یوازې چې ځوانانو ته د تعلیم زمینه مساعده کی، هغه ځوانان چې په هغې دوره کې کار کړی او دلته اوس بیکاره ګرځي، هغې دوره کې چې هغه ځوان چې تعلیم یې کړی او ماسټریان یې کړی وي، دې ملک د آبادۍ خوبونه ورسره و، په دې دوره کې هغوی دپاره وظیفه نشته.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو د ځوان فکر خپرونه همدومره واو. له درنو میلمنو څخه ډېره زیاته مننه چې تاسو هم موږ سره په دې خپرونه کې مو برخه واخیستله. کور مو ودان.
تاسو نه هم مننه.
په خوب کې وطن وینم هر شپه په خوب کې وطن وینم هر شپه په خوب کې وطن وینم هر شپه په خوب کې وطن وینم سمندر را تراوڑا آسی سمندر را تراوڑا